سلام او صبح خیر رضوان.
سلامونه امید مرزبان دوستانو تاسو هم سلامونه په دې او سات خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لوري دوی ته سپارل شوی به اعتبار رای ډیر زیات نه وي، دوی بنن د انتخاباتو رسمي او نهایی نتیجه اعلان کړي. د نور مهمو پیښو او تحولاتو په اړه هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د هلمند له مرکزی زندان څخه د ولسمشر حامد کرزي د شپاړسم فرمان له مخې یو څلور شپږاویا بندیان خوشې شول. تاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کویت سره دوستانه لوبه وکړي او د ترکیه حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږ یو څلور شپږ شپېته کسان مړه او 200 نور بند پاتې دي. سرکې د افغانستان خبرونه د هلمند له مرکزی زندان څخه د ولسمشر حامد کرزي د شپاړسم فرمان له مخې یو سلو شپږاویا بندیان خوشې شول. د هلمند والی حاجي محمد نعیم په وینا په آزاد شویو کسانو کې سیاسي بندیان هم شته او دوی پکې میرمنې دي. افغان ولسمشر د مجاهدینو د بریالیتوب یعنی د ثور د اتمې نیټې په ویاړ په وروستیو کې له بیلابیلو زندانونو یو شمېر بندیان خوشې کړي دي. د لښکرګاه په زندان کې تر زرو ډیر بندیان دي چې اتلس یې ښځې دي. د زابل په مرکز کلات کې تیر ماښام چاودنه وشوه چې پکې د پولیسو په ګډون څوار لسنه ټپیان شول. د زابل د والی مرستیال محمد یان رسول یار ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه پولیس او اته خاریان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د زابل د والی مرستیال زیاته کړه چې د دریو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کویت سره دوستانه لوبه وکړي. دا لوبه د آسیا چیلنج کپ لوبو د تیاریو لپاره کیږي. د آسیا چیلنج کپ لوبې راتلونکي دوشنبه په مالدیف کې شروع کیږي. د کابل د فوټبال د فدراسیون مشر عبدالصبیر ولیزاده له کویت سره د افغان ملي ټیم د سبانۍ لوبې په اړه وویل د می په نولسمې د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، قرغزستان، میانمار، فلسطین، فلپین او لاوس ټیمونه ګډون کوي. د آسیا چیلنج کپ لوبو ګټونکي به په 2015 میلادي کال کې د آسیا د فوټبال په اتلولیو کې د ګډون حق ترلاسه کړي. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی د ترکیه حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږ یو څلور شپږ شپېته کسان مړه او 200 نور بند پاتې دي. د ترکیه چارواکي وایي په سوما سیمه کې د ډبرو د سکرو په دغه کان کې د برېښنا په سیستم کې چاودنې د کان لفټ له کاره وغورځاو او کان کیندونکي تر مځکې لاندې بند شول. نن سهار وختي د ژغورلو ډلو کان ته اکسیجن پمپ کړ څو د بندو کسانو په ژوندي پاتې کېدو کې مرسته وکړي. د ترکیه د انرژي وزیر وایي د چاودنې پر مهال په کان کې شاوخوا 280 کسان کار کاوه. کی صدر اعظم رجب طیب اردوغان البانیا ته خپل رسمي سفر لغوه کړ او دغه کان د دغه پیښې د څارلو لپاره سیمې ته روان شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د مرکزی افریقا د هیواد په مسیحي او مسلمانو مشرانو دغه تل روان فرقې تاوتریخوالي له امله بندیزونه ولګول. بندیزونه د مرکزی افریقا پر پخوانی ولسمشر فرانسیس بوزیزی او پخوانی مسلمان جمهور رئیس جودوتیا لګول شوی دی. دغه راز د مسیحي ملیشو انټی بلاکا پر مشر او د مسلمانو وسلوالو د ډلې سیټي کا پر قومندان هم د براک اوباما لخوا د بندیزونو لګولو امر شوی دی. دغه بندیزونو پر اساس په امریکا کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي. پر دغه دواړو ملیشو مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا هم بندیزونه لګول شوی دی. په عراق کې د موټر بم چاودنو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه څلور دېرش تنه ووژل شول. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې شیعه د امام علي زوکړ لمانځي لږ تر لږه نهه موټر بم چاودنې د بغداد شاوخوا شوي دي او یو ځای ډېر تلفات د بغداد په صدر سیمه کې اوښتي دي چې شپږو تنو ته رسیږي. یو برید د یو شیعه پر مستري خاني شوی او د پولیسو پر ماموریتونو او د بغداد په عامه لارو کوڅو کې هم چاودنې شوي دي. لږ تر لږه یوې چاودنې د عرب جپور په سنی مشت سیمه کې درې تنه وژلي دي. د بغداد په شمال کې شاوخوا 10 کیلومتره لري د بلد په خارګوټي کې چې هلته هم اشیا اوسي موټر بم چاودنې شپږ تنه وژلي دي. روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو د یوکراین په ختیځ کې د یو کمین په ترڅ کې و یوکرایني عسکر ووژل. د یوکراین دفاع وزارت وویل د وسله والو ځواکونو پر یو کاروان پرون د کراماتورسک د ښار بهر شاوخوا دېرش تنه بیلتون غوښتونکو حمله وکړه. د یوکراین د دفاع وزارت په وینا له برید کوونکو سره لاسي بمونه او اتومات وسلې وې. د یوکراین د امنیت ادارې وویل چې په دې پیښه کې اووه پوځیان ووژل شوي دي. وروسته تر دې چې روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو د یوکراین په ختیځ کې یو شمېر ښارونه او ښارګوټي نیولي دي، دا په یو ځای تر ټولو ډېر تلفات دي چې یوکرایني سرتیرو ته اوړي. د کراماتورسک تر پیښې مخکې یوکرایني چارواکو ویلي وو چې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو له پایله تر اوسه نه پوځیان وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لورې دوی ته سپارل شوې بې اعتباره رایې ډېرې زیاتې نه وي، دوی به نن د دې انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په روانه خپرونه کې له دې هم خبرېږي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی اے پلان لري چې په سګنی اوړي کې په افغانستان کې خپلې مخفي استخباراتي شبکې وتړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د مشرانو جرګې له یو شمېر سناتورانو اورو چې وایي له موټرو څخه د تور خیکو د لرې کولو په مسئله کې افغان چارواکي له ټولو سره یو شان چلند نه کوي.
د وزیرانو نه نیولې په ټولو کې تطبیق شي په ټولو خلکو دې پولیسي موږ د دې خبرې حمایت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه او استخبارات په دوامدار ډول خلک شکنجه کوي. دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبه له میدانه ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. د ازادي راډیو خبرونې په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او ټول لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لورې دوی ته سپارل شوې بې اعتبار رایې زیاتې نه وي، دوی به نن د دې انتخاباتو رسمي او نهایي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون ناوخته د ولسمشرې د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو کار بشپړ کړ او وی ویل چې د دې لپاره چې شکایتونه ډیرو دوی تر ټاکلې مودې یو ورځ وروسته خپل کار بشپړ کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټول شکایتونه وڅېړل. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان چې کله تیر ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې، دا یې ونه ویل چې څومره رایې باطلې شوې دي او د کوم کاندید ډېرې رایې باطلې شوې دي. نادر محسن وویل
نه علاقه مندی داریم که بفهمیم چې تعداد آرا را شامل
لدی سره علاقه نه لرو چې پوښو چې څومره رایو ته بیرته اعتبار ورکول کیږي او څومره رایو ته اعتبار نه ورکول کیږي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دنده ده چې کوم رای باطل کوي هغه باطل کړي او له سیستم څخه لری کړي او هغه رای چې سمې کړي هغه ته اعتبار ورکړي
اونارا اعتبار ببخشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور اسدی راډیو ته وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري مخکې دوی ته معلومات ورکړل شوی وای نو نتیجه به هرومرو په خپل وخت اعلان شوی و. خو اوس که چیرته د باطلو شویو رایو اندازه ډیره نه وي، بیا هم ممکنه ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا رای وڅېړي او له ټاکلي جدول سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان نادر محسنی د دوی د کمیسون له لوري د شکایتونو د ځنډیدو د علت په اړه وویل
یکی از دلایلی که ما یک روز دیگر اضافه
تا یو له خو دلایلو چې موږ یو ورځ تر ټاکلي جدول وروسته نتیجه اعلانو، دا د شکایتونو ډیر او همدار اس موږ غوښتل چې شویو شکایتونو ته ډیر دقت وکړو.
دقت بیشتر بوده
د انتخابات خپلواک کمیسون د اپریل په 15 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې وي چې د هغو لمخې عبدالله عبدالله تر ټولو کاندیدانو مخکې وو او څه کم 3 میلیونه رایې خپلې کړې وې. په ده پسې د اشرف غنی احمدزي ډېرې رایې وې چې څه باندې 2 میلیونه رایې لرلې. خو د دې نتیجې له اعلان راوروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شاوخوا 2000 شکایتونه څېړلي چې د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو په وینا په دغو شکایتونو کې نشتې نیمایي داسې دي چې د انتخاباتو پر نتیجو اغېز کوي. یو شمیر کاندیدانو په وروستیو کې ځینې شکایتونه کړي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د می تر اوومې راوروسته شکایتونه له قانوني مرحلې وروسته شوي دي، نو له دغو شکایتونو څخه دوی په خپلو پرېکړو کې د یوه معلوماتي سرچینې په حیث استفاده کړې ده او هغوی یې په هغه ډله شکایتونو کې نه دي حساب کړي چې څېړل کېږي.
و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لورې دوی ته سپارل شوې بې اعتبار رای ډېرې زیاتې نه وي، دوی به نن د انتخاباتو رسمي او نهایي نتیجه اعلان کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای پلان لري چې په سګنی اوړي کې په افغانستان کې خپل مخفي استخباراتي شبکې وتړي او خپل پرسونل هم له دغو شبکو څخه وباسي. د امریکا پوس ویره لري چې په دې عمل سره به په افغانستان کې د دوی په زرګونو ډیره عسکر د مهمو او حیاتي استخباراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مضمون خپور کړی چې مهمې برخې له جانقه الکوزی اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر جان برینن مارچ میاشت کې د امریکا د پوز قومندانانو ته خبر ورکړ چې دا اداره به له کابل څخه بهر خپل عملیات بند کړي. د سی آی ای مامورین څېړونکي او د امریکا د ملي امنیت ادارې کارپوهان به چې د وسلوالو مخابري ګډوډوي هم له افغانستان څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی سی آی ای په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کموي چې طالب وسلوال د ژمي له وقفې وروسته د اوړي موسم کې خپل فعالیتونه زیاتوي. پینټاګون وایي په دې کار سره په کابل کې د امریکا د پوځ د قومندانانو او سی آی ای ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د امریکا استخباراتي چارواکو منلی چې په افغانستان کې دوی خپل فعالیتونه کموي، خو دا چې په کوم سرعت به دا کار وکړي تر اوسه معلومه نه ده او وروستی پلان یې نه دی تصویب شوی. د امریکا پوس په افغانستان کې په سلګونو پوځي اړې او کمپونه تړلي، خو یو شمېر لا هم فعال دي. د سی آی یو مامور لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د دوی فعالیتونه په بشپړ ډول په پوس پورې تړلي دي، زموږ مامورین په خپل سر کار نه کوي او د امریکا د پوس پرته خپل کسان ساحې ته ناسته وو. جان میګوري چې د سی آی سره له درویشتو کالو کار کولو وروسته په 2015 کال کې تقاعد وکړ وایي چې په امریکا کې د 2001 کال سپتمبر د 11 تر وروسته حمله وروسته د سی آی ای مامورین لومړي کسان ول چې د آسونو په واسطه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. میګوري د سی آی ای په دغه پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي انتقاد کوي. میګوري زیاتوي زیات شواهد او تاریخي سوابق شته چې ښیي سی آی ای په ډیرو سختو او خطرناکو ځایونو کې په یوازې ځان فعالیت کړی. که چیرې اوس دا اداره د پوځ د همکارۍ پرته کار نشي کولای، غوره ده چې وتړل شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې سی آی ای وهڅوي تر څو له افغانستان څخه خپل وتل ورو کړي او استدلال کوي چې د سی آی ای او د امریکا د ملي امنیت ادارې د مامورینو فعالیت به د روان کال له پای ته رسېدو مخکې، یعنی له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو مخکې د وسلوالو د حملو مخه ونیسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 3000 عسکر پاتې دي. دا شمیر په 2011 کال کې 100,000 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جوزف ډنفورد وړاندیز کړی چې له سی آی ای سره به مرسته وکړي چې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه خپل وسایل او پرسونل وباسي. ډنفورد هیله مند ده چې سی آی ای ته به قناعت ورکړي چې د روان عیسوي کال د اکتوبر میاشتې پورې په افغانستان کې پاتې شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي ګمان کېږي چې د القاعده تر روسي شبکې د مشر ایمن الزواهري په ګډون زیات شمېر القاعده قومندانان د پاکستان په شمال لویدیځ کې پټ دي. په دې سیمه کې د حقاني شبکه چې له طالب وسلوالو سره تړاو لري هم فعاله ده او په افغانستان کې په ناتو، امریکایي او افغان ځواکونو زیاتې حملې کړې دي. د سی آی ای مشر جان برینن د امریکا پوست ویلي دا اداره له افغانستان او پاکستان څخه بهر په نورو ځایونو کې له لومړیتوبونو سره مخامخ ده. د ادارې خپل زیات پام په سوریه، یمن او افریقا کې د القاعده شبکې ګواښونو ته اړولی دی.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي له نوري اسنوري اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د کندهار وروستۍ پیښې ته اشاره کړې او لیکي د هغې کورنۍ ادعا چې وایي زوی د کندهار د پولیسو لخوا په توقیف کې د مرګ تر کومې شکنجه شوی، د هېواد په دې جنوبي ولایت کې د خلکو ترې تنقیدو او وژنو ته پاملرنه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د درویش کلن حضرت علي له کورنۍ سره د یکشن بې پورس په لسګونو د کندهار ښاریان یو ځای شول او د اعتراض په توګه د هغه مړی چې په ټپونو پټو د کندهار ښار د پولیسو قمندانۍ ته یووړ. د ورځپاڼې په وینا دوی پولیس تورن کړل چې هغه هره ورځ دومره وهلی ټکولی تر څو چې سا یې ورکړې ده. علي له خپل ګاونډي سره د جنګ په تور نیول شوی و. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل د واخان مینپال ویلي چې په دې اړه به یوه تحقیقاتي ډله وګمارل شي تر څو د دغو ادعاو په اړه څېړنه وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي له تیرو دریو کلونو راهیسې د بشري حقونو ډلو او مرستندویو ټولنو د شکنجې او د خلکو د تریتم کېدو د پیښو ډېر موارد ترلاسه کړي چې پکې د کندهار پولیس په لاس لرلو تورن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې د 2014 کال په جنوري کې د افغانستان د استخباراتو او امنیتي ځواکونو لخوا د شکنجې په اړه په راپور کې د 2014 کال د سپتمبر نه د 2012 کال تر اکتوبر پورې یوازې په کندهار کې د 1 اتیا کسانو د ورکېدو پېښې ثبت کړي او هم په کندهار کې د 10 مړو د میندل کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د اعدام په بڼه یې پر بدن د مرمیو د لګېدو ټپونه ښکاري. بریتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د بریتانیا د پرلپسې حکومتونو د ناکامۍ په اړه په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې چې ورڅخه اپین جوړیږي او تر بریتانیا پورې رسیږي د بریتانیا د حکومتونو هڅې ناکامې شوې دي. دا خبره د بریتانیا د پارلمان د ټولو ګوندونو غړو په یو راپور کې چې د سیشن بې په ورځ خپور کړی کړی ده. ګارډین لیکي د پارلمان دفاعي کمیټه وایي برتانوي ځواکونه له هلمند وتلو ته تیاری نیسي. د کوکنارو کار تر بې ساري حد زیات شوی او افغان حکومت هم نه د دې اراده لري او نه هم وسایل چې دغه ستونزه له منځه یوسي. د ګارډین په وینا دغه راپور خبرداری ورکوي چې که وضعیت په همدې شکل دوام وکړي ښایي جنایي منظمې ډلې له مالي پلوه تامین او د یو ډیموکراتیک حکومت د پرمختګ مخه ډپ او واکمني کمزوري کړي. په راپور کې وړاندې شوی چې له افغانستان سره د برتانیا راتلونکي مرستې باید په دې پورې تړلې وي چې د کرنې په برخه کې د کوکنارو د کښت یو روښانه بدیل په چاره کې څومره پرمختګ کیږي. ګارډین لیکي توني بلر د دې لپاره چې افغانستان ته د برتانوي ځواکونو استول توجیه کړي اساسي دلیل دا و چې د افغانستان د مخدره موادو قاچاق باید له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا بلر په 2001 کال کې ویلي و چې طالبان وسلې پر هغو پیسو اخلي چې د ځوانو برتانویانو چې مخدره مواد اخلي په ژوند تمامیږي. هغه ویلي و چې د قاچاق دغه میکانیزم باید له منځه یوړل شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګه له موټرو څخه د تورې کې خود لري کولو او د بی نمبر پلیټ موټرو د درولو اقدام ستایي. خود کورنۍ چرو له وزارت نه غواړي شي په دې کمپاین کې د لټولو سره یو شان چلند وکړي. دوی انتقاد کوي چې امنیتي ځواکونه د دې کمپاین په لړ کې له دوی سره ناسم چلند کوي. خود کورنۍ چرو وزارت وایي چې دا عمومي کمپاین دی او پر ټولو به یو شان تدبیخیږي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د روانې اونۍ له پیل نه چې د تورو خیخو او بی نمبر پلیټ موټرو په ګرځولو بندیزونه لګول شوي، د مشرانو جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د دې امر په پلي کولو کې له ټولو سره یو شان چلند نه کیږي. د مشرانو جرګې دې غړو د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پولیس د دې امر د عملي کولو پر مهال د ملي شورا له غړو سره جدي او ناسم چلند کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل
دا خبره صحیح ده چې د وزیرانو نیولې په ټولو دي تطبیق شي په ټولو خلکو دي پولیس منګه د دې خبرې حمایت کوو.
سربیره پر دې د مشرانو جرګې رئیس لسناتورانو وغوښتل چې د دې امر په پلي کولو کې دی لسړی سینې کار واخلي او له امنیتي ځواکونو سره د مرستې وکړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تاکید کاوه چې دا امر د سربیره پر مرکز په ولایتونو کې هم پلی شي. کورنۍ چارو وزارت درې کاله د مخه د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې د دولتي او غیر دولتي موټرو د تورو خیخو لري کولو او د بی نمبر پلیټ موټرو درولو ته اقدام کړی وو، خو ویل کیږي چې دا کار هغه شان چې لازم وو تر سره نشو. د دې کمپاین د بشپړ ناملي کېدو له امله په کابل ښار او ولایتونو کې خلکو ډېر انتقادونه هم وکړل. د کورنۍ چارو وزارت د روانې اونۍ په سر کې بیا هڅه پیل کړه چې د تورو خیخو او بی نمبر پلیټ موټرو په ګرځولو بندیز ولګوي. په دې مقصد له ټولو دولتي چارواکو او خلکو غوښتنه وشوه چې د تورو خیخو او بی نمبر پلیټ موټرو له ګرځولو د ډډه وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دا امر به په ټولو خلکو یو شان پلی شي.
پولیس یک دستور داره متوقف ساختن این وسایل.
دوویل پولیس یو دستور لري چې د تور خخو او د نمبر پلیټ موټر او ګرځول به منع کړي، او که چا غیر قانوني وسله ګرځوله هغه به ودرول کیږي او پښتنه به ځنې کیږي. مونږ غواړو د امر په ټولو خلکو یو شان پلی شي.
مونږ میخوایم کې یک سره عملی شي.
په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لیدل شوي چې ځینو نړیوالو مؤسسو، دولتي او خصوصي ارګانونو، د دولت لوړپوړو چارواکو او زورورو کسانو د تورو خیخو لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو څخه کار اخیستی دی. د دې موټرو ګرځولو خلک اندېښمن کړي او وایي چې په ډېرو پیښو لکه چاودنو، قچاق، غلاګانو، سړي تښتونو او داسې نورو کې د تورو خیخو او بې نمبر پلیټو موټرو څخه کار اخیستل شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غکل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلای شي. شاملال بتیجه د افغانستان لومړنی سفیر دی چې په کندهار کې په هندو کورنۍ کې زیږیدلی دی. شاملال بتیجه تر دې مخکې په اقتصادي چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکارو. له دې سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د لومړي غیر مسلمان سفیر په حیث مقررېدل د اقلیتونو لپاره څومره لویه لاسته راوړنه ده. ښاغلی بتیجه وایي
دا ډېر افتخار ځای دی ما ته شخصا د افغانستان د اهلینو د سیکانو اقلیت او دوهم د خپل مملکت ته د افغانستان ته یو افتخار ځای دی چې نن یو ځای ته رسېدلی چې زه د رئیس د جمهور صاحب د سفیر په حیث مقرر کړی. یعنی دا د خوشحالۍ ځای ده او دا د قانون اساسي هغه چې موږ تاسې ټولو پوهېږو. اول چې لوی احمدشاه بابا ویل چې دوی افغانستان د ټول افغانانو کور دی، دا بیخي رښتیا خبره ده او زه په خپل افتخار کوم چې په دغه کې زه مقرر شوم.
تاسو د مقررېدو تر مخه د سفیر په حیث آیا تاسو زمينه نه برابره نور خلکو ته چې د اقلیتو څخه تعلق وي، یا آیا په خوانی حکومتونو دې ته هیڅ پام نه وکړي؟ د دې څه وجوه؟
دو شیان دي. اول دا چې د نمائندګۍ یا د سفیر رتبه یو ډېر غټه رتبه ده او یو څه باید خپله چا خبره یو مهارت او علم او دانش دا باید ولري، په دې کې شک نشته. دا چې دا زموږ اقلیتونه مثال په توګه تر اوسه پورې په هماغه اندازه نه و رسېدلي، هغه اوس رسېدلي دي یا مخکې رسېدلي وه، په دغه مخنۍ رژیمو کې ښه پوستونه درلودل، په دې کې شک نه دی. او حتی په د افغانستان په تاریخ کې مثال په توګه په د 1901 کې هم هندوان موجود و په د جلساتو کې د امیر امان الله خان په وختو کې، اما قرار کړه داسې چون مشکلات پیښ شول هندوان لکه چې نور مهاجرین افغانستان لکه یو لارې خارج ته پاکستان او نور ځای ته، نو اوس مهاجر دي من په المان کې په نور ځای کې نو لهذا دغه موقع برابر نه وسوي. لکه په دا ټول کې جناب رئیس چې زه دعوت کړلم، اول د اقتصادي ستر سلاکار په حیث د کابینې په رتبه زه مقرر کړلم او زه غواړم خپل وظیفه اجرا کړم، نو د هغه فکر او توجه چې دی ډیر یو غواړي ټول افغانانو ته ښه حق ورکړي، په هغه رقم دا مقرره شوې ده او زه بيخي ورسره احترام او ډېر عزت ورسره.
افغانستان او کاناډا په اوس مهال کوم برخو کې سره همکاري لري؟ په دغه حق له سره ته وایست او تاسو په کوم برخو کې د همکاري لا زیاتېدل غواړي؟
ټول زموږ په اصطلاح ډونر چې موږ ته ویل یا پارټنرز یا شریکان چې موږ ته ویل، چې کاناډا هم د یو څخه او د دې هغه د حساب په چوکاټ کې زموږ سره یو ځای و، اوس د دې هغه نظامي رول یو کم سواله، ځکه دوی عسکر په کندهار کې وي په نور ځایو کې دوی بیرته راغله. نو اوس نو کاناډا یو غټ مملکت دی، ډېر غني مملکت دی، با تجربه مملکت دی، مخصوصا منابع طبیعي کې ډېر تجربه لري، په زراعت کې ډېر تجربه لري، په صحت کې ډېر تجربه لري، او د کوشنیانو د پیسې کې ډېر تجربه لري اجتماعاتو کې. زه په خپل نظر لرم چې دا زموږ روابط که څه هم ډېر نږدې دي، اما دا باید هنوز هم محکمتر سي، په اصطلاح باید قوي سي، او په دغه اساس باندې زه غواړم چې یو څه د جنبه اقتصادي او اجتماعي او دغه شان چې موږ نه لرو موږ کولای شو زده کړو د دوی نه استفاده ترې وکړو، په هغه باندې زه توجه بخښم ډېر به وکړم.
په کاناډا کې مو د افغانستان د لمړني سفیر چې غیر مسلمان دی په اړه د مرکې مهمه برخه ورېدلې. نوموړی وایي چې ولسمشر کرزی دی د اقلیتونو په استازیتوب په دغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکلی دی او هڅه به وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره دغلته کار وکړي. افغانستان په شمال کې د امریکا متحده ایالاتو جکپور چارواکي وایي چې هیواد به په افغانستان کې له دوهم ځل ټاکنو څخه وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په شمال کې د امریکا جکپور چارواکي پیټر کاستنر اطمینان ورکړ چې امریکا به په افغانستان کې له هغه نوي سیاسي جریان څخه ملاتړ وکړي چې د افغانانو د خوښۍ وړ وي. مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
په شمال کې د متحده ایالاتو جکپوري استازي پیټر کاسنر اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د دویم ځل ټاکنو او یا هم نوي سیاسي جریان رامنځته کېدو وروسته به امریکا خپل سیاسي او ډیپلوماټیک مرستو ته دوام ورکوي. کاسنر چې په مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته غږیده وویل چې د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک لپاره هیڅ ډول اندېښنه نه لري. هغه وویل چې دواړو مخکښ کاندیدانو تعهد سپارلی ترڅو د بریالي کېدو په صورت کې دا تړون لاسلیک کړي. د وویل یو اصل زمانی لحاظ به دا مسله د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه له ځنډ سره مخ کړي. زه د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره کومه خاص اندېښنه نه لرم ځکه چې دواړو مخکښ نوماندانو دا وعده کړې چې د بریالي کېدو په صورت کې به لومړی دا تړون لاسلیک کړي. یوازې که ژر دا کار وشي زموږ پوځي برنامې به سم پر مخ لاړې شي. کاسنر زیاته کړه چې د یوې لسیزې پترس کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې او دوی پر دې توانېدلي تر څو د بهرنیو پوځیانو له وتو وروسته د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتي. هغه زیاته کړه چې په کابل کې د امریکا سیاسي استازو او دوه مخکښ نوماندانو ترمنځ خبرې اترې دوام لري تر څو یو سیاسي توافق ته لاس پیدا کړي.
Our embassy has been meeting regularly with both of the leading candidates and their
د امریکا سفارت استازي په کابل کې له دوه مخکښ نوماندانو سره د لیډو کاتو په حال کې دي ترڅو هغه دواړه د یو سیاسي توافق په سر جوړ جړی ته ورسیږي. دا مهمه نه ده چې انتخابات دویم دور ته لاړ شي. مهمه دا ده چې افغانانو ته د منلو وړ پیټر کاسنر وویل چې امریکا ته دا مهمه نه ده ترڅو دا دوه کاندیدان یو سیاسي جوړ جړی ته ورسیږي او یا هم ټاکنې دویم دور ته لاړ شي، بلکې مهمه دا ده چې د ټاکنو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. هغه وویل چې تر دې پخوا امریکا په هر اړخیزه برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې او وروسته له ټاکنو به هم دا ډول مرستو ته پرته له هیڅ ډول سیاسي توقع څخه دوام ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زی، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افنړیوال سازمان وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او استخبارات په دوامدار ډول خلک شکنجه کوي او له قانونه د تیریکونکو د مافیت کلتور پر بشري حقوقو داسې زیاتی ته لار خلاصه کړې ده. ملګرو ملتونو په 1993 میلادي کال کې د شکنجه پر ضد نړیوال تړون رامنځته کړ چې پر اساس یې ټول غړي هیوادونه د شکنجه او غیر انساني چلند د بندولو مسؤلیت لري. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د افینوریوال سازمان وای په پاکستان کې په عمومي ډول خلک دغه هیواد د پوځي استخباراتو، پولیسو او حکومت سره د نورو تړلو ډلو لخوا شکنجه کیږي. د دې سازمان د آسیا پاسفیک د برخې ویاند اولوف بولوموست ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او استخبارات د قبایلو او بلوچستان د زرهاو کسانو په شکنجه کې لاس لري. اولوف وویل شکنجه په ټول پاکستان کې عامه ده، خو د دې هیواد حکومت یې د مخنیوي لپاره تر اوسه قانوني اقدام نه دی کړی.
The tribal areas are still effectively governed by a set of laws that date back to the colonial era, which
قبایل هم د هغو قوانینو تر اغیز لاندې دي چې د انګلیسانو په زمانې پورې ارتباط لري. دغه قوانین پولیسو، پوځ او نورو امنیتي ځواکو ته لاره ورکوي چې پر بشري حقونو تیری وکړي او له قانونه ځان خوندي وساتي. د آسیا پاسفیک هیوادو لپاره د افید نړیوال سازمان د غویان د زیاته کړه چې تیر کال په قبایلو کې د امنیتي ځواکو او پوځ لخوا د بشري سرغړونو په اړه په یو رپورټ کې د هغو کورنیو خبرې خپرې کړې چې نارینه یې ورک شکنجه یا وژل شوي وو. دولوف بولوموس په وینا په رپورټ کې د هغو زرهاو کسانو په اړه خبرې شوې وې چې په کمزورو دلایلو له القاعده او طالبانو سره په ارتباط تورن او نیول شوي وو.
Many of the family members we talked to, they alleged that either they never seen the
کله چې موږ د هغوی له کورنۍ سره خبرې وکړې نو څرګنده شوه چې هغوی خپل ورونه یا زامن بیرته نه دي لیدلي. په ځینې مواردو کې چې نیول شوي کسان بیرته خوشې شوي، معلومه شوه چې په ورځو او اونیو شکنجه شوي دي. په ځینې نورو مواردو کې یوازې جسدونه د شکنجې له څرګندو آثارو سره موندل شوي وو. په دې ارتباط چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونو په دوامدار ډول خلک شکنجه کړي او په ارتباط هیڅ تحقیقات نه دي شوي او د جدي ستونزې په توګه نه دي ورته کتل شوی، ډېر زیات اسناد لرو. د افینریوال سازمان وایي چې شکنجه د انسانانو پر بشري حقوقو جدي تیری دی او د پاکستان حکومت د خپل نړیوالو تعهداتو لمخي مسؤلیت لري چې مخنیوي وکړي. اولوف بلوموست وویل هیڅ دلیل د خلکو شکنجه نشي توجیه کولای. دی وایي په پاکستان کې د شکنجه په ډولونو کې وهل، ټکول، فشار په پټو او یوازې خونو کې د نیول شویو کسانو ساتل او داسې نور تکتیکونه شامل دي. د افینریوال سازمان وایي د پاکستان دولتي ادارې او سیمه ییزې ډلې په بلوچستان کې هم په دوامدار ډول د خلکو په ورکېدو کې لاس لري او د پاکستان حکومت په دې ارتباط د نړیوالو اندېښنو ته پام نه دی کړی.
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو او دوستانو اتنیمه بچی دي سیفی الله ستنګزه د مهمو خبرونو لنډی روانه کوي.
د هلمند له مرکزی زندان څخه د ولسمشر حامد کرزی د شپږم فرمان لمخې یو څلور شپږویا بندیان خوشی شول. د زابل په مرکز کلات کې تیر ماښام 14 نو شو چې پکې د پولیسو په ګډون څوار لستنه ټپیان شول. تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن لکویټ سره دوستانه لوبه وکړي. دا لوبه د چیلنج کپ د تیاریو په خاطر ده. د ترکیه حکومت وی د دې هیواد په ویدیس کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 نه لامل لکتر لګي او سلو شپک شپته کسان مړه او 200 نور بند پاتې دي. د متحد ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د مرکزی افریقا د هیواد په مسیحي او مسلمانو مشرانو د غلطه دروان فرقې تاوتریخوالي لامل بندیزونه ولګول. او روسیې پلاوا بیلتون غوښتونکو د یوکرین په ختیځ کې د یو کمین په ترڅ کې او یوکرینی عسكر وژل.
وړاندې په خبرونه کې د لوبل میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لومړي ځل لپاره یو جنرال د دې سازمان د سولې ساتو ځواکونو د مشرۍ په دنده ټاکل ده. دا نارویشنی جنرال چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ډېر شر به په قبرس کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشرۍ پر غاړه واخلي. په دې اړه لجنخه الکوزی اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لومړي ځل لپاره یو جنرال چې په لبنان، د خلیج په لومړۍ جګړې، بوسنیا او افغانستان کې دنده ترسره کړې د دې سازمان د سولاسات ځواکونو د مشرۍ په دنده ټاکلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان وان سټيفان دویارک د دوشنبه پر ورځ ویل نارویژن جنرال کرستین لوند د چینی جنرال چاو لیو پر ځای ټاکل شوی ده او په قبرس کې د ملګرو ملتونو د شاوخوا زرو سولاساتو عسکرو مشرۍ په غاړه ولري. له 1940 میلادي کال راهیسې قبرس د یونان او ترکیې ترمنځ په شمالي او جنوبي قبرس ویشل شوی او د مدیترانې د دغو ټاپو د بیرته یو ځای کېدو خبرې پیل شوې دي. جنرال کرستین لونوای څو ځلې قبرس ته سفر کړی او په دغو ټاپو کې د اوربند ټینګښت، د ماینونو له منځه وړل او د ملکیتونو د اداو حلول به د نورو کارونو په لست کې وي. جنرال لون ویاړي چې ښځو ته د ملګرو ملتونو سازمان په پوځي سیستم کې د پرمختګ لا خلاصه شوی. دا وایي زه فکر کوم د دې وخت را رسیدل چې نور خزي وویني. ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان په پوځي سیستم کې خزي جګو مقامونو ته ورسیږي او د ځواکونو د قومندانانو په دندو ټاکل کیږي. نارویژن جنرال کرستین لون 55 کلنه ده او په 1990 کال کې د ناروی په پوځ کې شامل شوې ده. نوموړي په 1980 کال کې په خپل لومړي پوځي ماموریت کې د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواکونو د ترانسپورتي چارو د افسر په توګه لبنان ته استول شوی و. جنرال لوند په 1991 میلادي کال کې د خلیج په لومړي جنگ کې د ترانسپورت د برخې د افسر په توګه او د 1992 او 93 کلونو موده کې په بوسنیا کې کار وکړ. د بوسنیا د جګړې د ختمېدو وروسته نوموړی بیرته ناتو ځواکونو سره یو ځای شو او په هالند کې له 3 کلونو کار وروسته په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ. نرویژنۍ جنرال کرستین لون د امریکا په آرمی وار کالج کې زده کړې کړې دي. نوموړی په 2001 میلادي کال کې د ناروی د پوځي ځواکونو د مرستیالې په دندې کار وکړ او د دې هیواد په پوځ کې لومړنی تورن جنرال ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په روان پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مویتای ملي لوبغاړو له نړیوالو سیالیو څخه دوه د سرو زرو او دوه د برونزو میډلونه وګټل. په کابل ښار کې د شمال زون د لوبغاړو ترمنځ د اندام د ښکلا سیالۍ وشوه چې په نتیجه کې 450 لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم سیالیو ته لار پیدا کړه. خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه. د مویتای په برخه کې افغان لوبغاړو له نړیوالو مسابقو څخه څلور میډالونه وګټل. د مویتای فدراسیون مرستیال عبدالجمیل محمدی ازادي راډیو ته ویل افغان لوبغاړو وکړی شول د مویتای په نړیوالو سیالیو کې چې په مالیزیا کې وشوي دوه د سرو زرو او دوه د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. دا سیالي د مې له لومړۍ پیل شوې وي او تر لسمې روانې وي. افغان لوبغاړي تېره ورځ کابل ته راورسېدل چې تود هرکلی هم ترې شوی دی. د افغانستان د ګلف لوبې ورزشي کاروان په پاکستان کې د ګلف په 35 دور اماتور سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې درې لوبغاړي او یو روزونکی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. سالک ځپوي په دې سیالیو کې د څه باندې شلو هیوادونو ګلف لوبغاړي د سیالیو ډګر ته وځي. دا سیالۍ د سه شنبې په ورځ پیلېږي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د کابل ښار شمال زون د اندام د ښکلا اووم دور منتخبه سیالۍ د 45 لوبغاړو په انتخابېدو سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې له 40 ورزشي کلبونو څخه 304 اویا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ په 9 وزنونو کې ترسره شوې چې هدف یې د افغانستان ملي سیالیو ته لار موندل و. د ښاغلي هوتک په خبره د ملي ټیم لپاره سیالۍ له کابل څخه د 214 او له ولایتونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون تر یوې بلې میاشتې پورې ترسره کېږي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې سکال د کینګز 11 پنجاب او چنای سپر کینګ ټیمونه ورستیو پړاونو ته لار پیدا کړه. د کینګز 11 پنجاب ټیم له 9 لوبو وګټلې، دوه یې بایللې او ټول ټال 14 نمرې لري. چنای سپر کینګ هم چې د مهندرا سنگ دونی په مشرۍ دغه لوبو کې ګډون کړي، په 9 لوبو کې وګټلې، دوه یې بایللې او 14 نمرې لري. د کرکټ انفو پانی له مخې کینګز 11 پنجاب ټیم که څه هم د جدول لومړی لیکه په واک لري، خو د جدول څلورم ټیم یعنی کلکتا نایت رایډرز څخه د یک شنبه په شپه ماته وخوړه. اخوا د ریال چیلنجرز بنګلور ټیم چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې شامل دي، د ریال راجستان لخوا له ماتې سره مخ شو او ونه توانی چې له دې څخه نور دوام ورکړي. ریال راجستان بیا دریم مقام لري چې په ټول ټالی 9 لوبې کړي، شپږ یې ګټلي او درې یې بایللي دي. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. راوښو د پروګرام د مطالبه په لور. په لومړي سر کې به د کابل ښار د لوبغاړو ترمنځ د اندام د ښکلا د سیالیو په اړه راپور ته غوښ شو. په کابل ښار کې د شمال زون لوبغاړو ترمنځ د دوشنبه پر ورځ د اندام د ښکلا سیالي وشوه. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سیالیو کې د 40 کلبونو لوبغاړو په 9 وزنونو کې لوبې وکړي. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې 450 لوبغاړو د دې مسابقو له لارې د ملي ټیم لوبو ته لار پیدا کړه، خو ځینو روزونکو بیا د دې د ترسره کېدو په اړه ناخوښي وښوده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د کابل ښار د اندام د ښکلا سیالۍ د بیلابیلو ټیمونو ترمنځ هر کال ترسره کیږي او دا ځل هم د شمال زون سیالۍ وشو چې 304 اویا لوبغاړو پکې برخه واخیسته. په دې سیالیو کې د 40 کلبونو لوبغاړو په 9 وزنونو کې خپل اندامونه سره وازمویل. د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو د ترسره کېدو هدف د ملي ټیم سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب دی. د ښاغلي هوتک په خبره په ولایتونو کې هم د ملي ټیم د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب سیالۍ ترسره کیږي.
په دغه مسابقاتو کې به موږ 450 ورزشکاران یعنی هغه ور ورزشکاران و ملي ټیم ته انتخاب وو چې په شلم د جلزابه ملي مسابقات په لار چول کیږي او باندې ترتیب به د ولایتونو هم منګه غوره ورزشکاران ملي مسابقه خو ته مرکز ته یعنی کابل ته دعوت کوو.
هوتک زیاتوی د اندام د کولا د ملي ټیم سیالي با له کابل څخه د 214 او له ولایتونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون ترسره شي. خو په دې سیالیو کې د ځینو کلبونو روزونکو د دې سیالیو له ترسره کېدو نارضایتي وښوده. عزت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډیرو خواریو سره سره د اندام د کولا د رسوند لوبغاړو د هڅولو او ستاینې په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
دوی ډیر زیار وستلی وو، ډیر زحمتونه وستلی وو چې دوی یو مقام واخلي. د پرورش اندام فدراسیون په دې اکله چې تدابیر نه نیول، اوس نن دوی ډېر خپه دي، وایي نور ذاتي ورزش نه کوو واته، داسې مشکلاتونه.
عزت الله زیاتوي د المپیک ملي کمیټې بیلابیل ورزشي فدراسیونونه اړ دي چې د افغان لوبغاړو د هڅولو لپاره کوښښ جاري وساتي. خو د اندام د ښکلا فدراسیون چارواکي وایي د غوره لوبغاړو د انتخاب په برخه کې ځینې معیارونه په پام کې نیول شوي او د چا حق نه دی خوړل شوی. و موریدل چې د دوشمې پرس په کابل ښار کې د شمال زون د اندام د ښکلا لوبغاړو ترمن سیالي وشو چې په نتیجه کې 45 لوبغاړي د افغانستان د اندام د ښکلا د ملي ټیم سیالي لپاره لار پیدا کړه. اوس به هم راشو د مویتای د ملي لوبغاړو ورسته او لاسته راوړنه د افغانستان د مویتای ملي لوبغاړي د رواني اونۍ په سر کې له ماليزیا څخه د نړیوالو سیالیو څخه په بیرته راتک سره دوه د سرو زرو او دوه د برونزو میډالونه وګټل. په دې اړه مو یو مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راوړو. د افغانستان د مویتای د ملي فدراسیون مرستیال عبدالجمیل محمدي ستریم شپ خیر اغلی. ښاغلی محمدي، د ماليزیا په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څومره لوبغاړو برخه واخیسته؟
د ماليزیا په مسابقې کې جهانی مسابقه و، افغانستان څخه شپږ فایټر و او یو ترنر یو داور.
ښاغلی محمدی، افغان لوبغاړو کوم میډالونه ترلاسه کړل په دغه سیالیو کې؟
افغانستان خوشبختانه ورزشکاران دوه سره زر مډالونه نیولې دي او دوه برونز مډال. دا مسابقه سه په ماليزیا کې دا دوه اتیا ورزش هیوادونه پکې اشتراک کړي و. پکې افغانستان هم دا ورزشکاران پیری و.
کوم لوبغاړو د سرو زرو میډالونو او کوم د برونز میډالونو وګټل؟ د افغانستان
رامین حیدری د 80 کیلو په وزن کې سرو زرو مډال نیولی دی او جاو علی اکبر رضایی په 85 کیلو ګرام کې سرو زرو مډال موږ وته ګټل دي.
دغه سیالیو سات څومره پورته وستا سو په نظر؟
دا سیالی خو موږ ته ډیر ارزښتمن سیالی و، ځکه چې دا په کال کې یو وار برگزار کېږي په یو کشور کې. دا موږ ورزشکاران سه دلته تجربه وکړه او نور سه مسابقه وکړه او ډېر افغانستان ته یو خاص ځای په افما سازمان کې پیدا وکړه.
بله، څومره اهمیت لري دغه سلوب وګټل افغانانو ته؟
دا خو په اول ځل کې دي سه دوه سره زر مډالونه په یو په جهانی مسابقه کې افغانستان نیولې دي. دا خو ډېر باهمیت دي موږ ته.
یو څه راته وایي چې دغه لوبې دقیقا په کوم تاریخ پیل شو، په کوم تاریخ ختم شولې؟
دا د ایسوی په میاشت کې د اول می په میاشت کې مسابقه شروع شو او لسم کې ختم شو.
او افغان لوبغاړي چې کله برته راغلل څنګه هرکلی ورنو شو که څنګه؟
و ډېر ښه و. دا موږ خلک او دا ورزشکاران او د ورزشکاران کورنۍ او د المپیک د خارجي ارتباط یو نمائنده راغلی و. دا له خلک څخه ډېر استقبال شو.
د لوب له میدانه اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم. هي شی به ولرې.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پمینه او سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. اول اوریدونکو اوری چې وای د بدخشان د ناورین لکبله هر ډول همکاري ته تیار دی او خلکو غواړي چې د دې ولایت له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي. ورپسې د انتخاباتو د نتایجو په اړه ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو. په دې پروګرام کې زیات وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ورکړل شوی چې تاسو په تیرو ورځو کې د ازادي رادیو د ټلیفوني پیغامونو په ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دی. په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د بدخشان د مصیبت ځپلو په ویر کې ځان شریک کړي او نور کسان هڅوي چې په دغه حالاتو کې د خپل هیوادوالو مرسته وکړي.
محمد فهیم نورانی نابینه ما د لغمان نه زړه د بدخشان د خلکو سره په دې غم کې خپل ځان شریک بولم او زه ډیر زیات په دې باندې خفه شوم. ټول مسلمانانو ورونو نه هیله کوم او خلکو نه هیله کوم چې هغه توان لري هغه مال لري الله هغه ته مال ورکړي نو دا هغه نه هیله کوم چې د بدخشان د تاریخ قربانیانو چې کوم بادشي هغه سره مرسته وکړي.
بدخشان کے شہیدان شہیدان اللہ رب العزت اللہ رب العزت کے لغمان اسی دن کے
عبدالحیاتف د لغمان اوسیدونکو فیلاند تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د بدخشان ولسوالۍ د اورګو د خلکو په دې غمیزه کې ځان شریک بولم او دغه غمیزه چې د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په اوسیدونکو باندې راغلې ده د ټولو افغانانو غمیزه ده او ټول افغانان په دې پیښه باندې غمجن دي. الله جل جلاله دې د دوی مړو ته جنت فردوس نصیب کړي او وارثینو ته الله جل جلاله جمیل صبر ته نصیب کړي.
ہزار گول بہان برتن میں تماش نے والا حکومت سے داغت غور نے چار بند نے کیڑے بخائی بیس داغ غور نے چار پم بھولی کپ سلگن نہیں پلس گن کا ساخ بچ پاتی.
اوریدونکو د بدخشان پر اوروستی طبی نورین خبرې کوله. اوسم د انتخاباتو پاړه ټلیفوني پیغامونه اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونه کې د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې شفاف رائے له مشکوک رائے جلا کړي او نتایج په بی طرفۍ سره اعلان کړي.
پولیس پاؤزوں کی انتخاب دی او رہگران نباسی ہو یا خارجی کے تلاشی اخلی دیر تاکید پاگوی ہوشی چھے دبل جانا ماہ غرق صندوقنا چھے پاؤزا کی پراتی دی ڈکڑی او ریوڑی پاگے کیوانا چھے یو یا دغا صندوقنا چھے رہگری پا کیا چول کی گی دغا خارج تا ہونا ہو زی.
جو حامد جواری دہلمند جواری سخا زنگ محلے افتخار افغانستان کے تاریخ کی بہترین اولین بیا دا بولم کہ افغانانو دے وطنی کال دے تو ٹاکن وپارا تقریباً وہ ملنا افغانانو رائے ورکڑا اور دغا وہ ملنا سکان دے افغانستان اور دے افغانستان دے دشمنانو تخل کے ورکڑل اور دے دیا گئے مقابل کے دفتر افغانستان
افغانستان افغانستان کے اول سول ہراوی اور رائے خرابی استعمال نے کی اور افغانستان کی دوین بیول بائی بن سے
انتخابات شو او دیر مصرف شو دی افغانستان جمعہ دی مصرف دور نلری دی ندی پیسی ندی کارتوش ندی مهمات نو سی او ڈاکٹر صاحب اشرف غنی دا یا ڈاکٹر صاحب عبداللہ دا دا دوالا دی خلو کی سر جوڑ شی دوالا ڈاکٹران دی پوہان خلق دی نو کوس خود دی ادر والسوالی نکای سر رجی گما شپیتی کسا دیر سے داغا دی پندی وی سے چچیان دی او دیر سے پندی دیر سے دکواتی دی دا تو سپین جماعت سا ہے کہ اشکاوا او سارے عرقاتو کلال لوگار تا.
حاجی عبدالعزیز دی پکتیکا ولایت مرکز سرنگ نہ خبر رکھو. بار بار انتخابات چیو ری تیر در انتخابات اسو او جمعوش پلکونو شاگردان چیوانی اسی زائی اسو پوچیری حالاتو کچی رای شمارل کیږي او تقریبا یو میاشت باندې تیر شو او شاګردان بیا داسې ماتل دي په لکونو شاګردان چې دوه ځل لپاره کې انتخابات کیږي آیا د موږ د شاګردانو په مخ به د غلیسي او دروازې او پانسنونه د څو ورځو لپاره بیا تړلي
نیم عبدالرحمن رحیمي د کندهار ولایت څخه د انتخاباتو موضوع نن ډېره ګرم په افغانستان کې ساتل شوې ده بالخصوص د کندهار په دره کې او څه حالات کوم او ډېره عاجله موضوع ده باید تر اړوند چارواکو پورې ورسوي دلته به یو ستر تکلب منځته راشي هغه په دې معنا چې هغه خلکو چې زحمتونه یې وویستل او نړیوالو ته یې ثابته کړه چې افغانانو نن رایه ورکړل بالخصوص د کندهار څخه زه چې په جریان کې هر شوم چې ټوله کندهاریان راووتل او رایه ورکړل خو په ښار کې مشکل دا دی چې هغو کسانو چې رایه ورکړې ده دوی اوس وایي یا د ډي اف سي هغه د صحوي ناجم لخوا امضا شوې نه ده یا د دوی په کتابچې چې کونده وره کې ورته وایي او کونده ورته راغلې نه ده نو دوی دا د ښار رایې شاید قرنطین کې
چېته د افغانستان رئیس جمهور غواړي چې په هیواد کې سوله او امن راشي نو د یو کاندید څخه هم ملاتړ نه کوي او نه دي د ټاکنو کمیسیونونه د فشار لاندې راولي د افغانانو د رایو ته دې درناوی وکړي
د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون څخه او د افغانستان د سرغړونی لوی سرغړونی او د سترې محکمې څخه او د داخله وزارت د کور د شنو غوښتنه ده چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوي دي که کومندان کړي دي که عسکر کړي دي که د انتخاباتو کارکوونکي کړي دي هر چا چې کړي دي د شکایتو په کمیسیون کې هغه دې د کوټونه ثبت دي عریضې یې ثبت دي هغه دې ولس ته وروپېژندل شي چې ولس یې وپېژني چې دغه خاینان دي د دوی د لاسه د افغانستان د دوهمې مرحلې که په دغو افغانانو په سرسندلو او په دغو مصرفونو باندې انتخابات وسوله د دوی په خاطر باندې اوس هغه دې انتخابات په بنجال کې لیدلي دي
همزه سر کمال د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه رسنۍ کوم نتیجه اعلان کړې ده هغه او سمي اعلان ډېر فرق دی سیل دی او افغانستان دی نور د بدبختۍ طرف ته نه وړي
حاجی ګلجان کوچی دی پکتیکا ولایت مرکز شي دا د انتخاباتو پر اړه خو ما نظر ده څه ده چې د څه شو وای د انتخاباتو په بل ملک سره کړی وای له په امریکا کې له په انګریزانو کې درې میاشتې پروشکار درې میاشتې د غچیرو سپوکی د شاګردانو په مخ دروازې بندې وي او درې میاشتې به اوس بیا په انتخاباتو چې موږ دې خوشاله د اولادونو سبقونه وایي دغه په خپل منځ کې سره ویلي دي موږ ته معلومه ده کرزی غریب دومره صلاحیت نه لري عطا محمد نور له ولایت څخه بدرخان نشو لري کولی دی بیا انتخابات سره کې
زه اعظم خان ګرنیټ د کونړ څخه خبره کوم خبره په انتخاباتو په اړه ده مونږ چې څلور ګڼټې پیدا مزل نه وروسته رای خپل استعمال کړلې زه مطمئنه ما چې زمونږ رای بې ځای نه دی استعمال شوی مونږ هیله لرو چې باید رئیس جمهور اول اوس دې پړاو کې وټاکل شي دویم پړاو ته چې چهار یو وایي چې دویم پړاو ته انتخابات لاړ شي دا اوس ټولې مسؤلیت به ورځ د معاشر کې هم دوی خلکو په غاړه وي وسلام
چې موږ دغه کمیسیون د کارکوونکو ته موږ دا هیله لرو چې موږ د سر په سودا رایه ورکړل که دې دغه ته مو سخت شرایط ته مو له وکتل دغه بولي و دا چاره پرې وویل دوی باید چې موږ رایې ته درناوی وکړي باید چې دوی د خلکو ولک را دي کې آزاد
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګړی سوله اوسېدونکی یم افغان پرست او ملت پرست دین پرست غیرت پرست ولس ته دغه پیغام وړاندې کوم که چېرته انتخابات پړاو ته لاړل او خپله قیمتي رایه یو داسې نفر ته ورکړي چې لاس یې په وینو نه وي سور او بل لاس یې په فساد ککړ نه وي دا هغه خلک دي چې امتحان شوي خلک دي څوک چې ولاړ دي او پیژنې خپله قیمتي رایه یو داسې سړي ته ورکوي چې خوار غریب یتیم حق پکې ورکړي
عبدالحان کوستنان نه خبرې کوم لا کاندیدانو چې هغه وخت یو لږ کاټونه را وړي وو او خدای ته خدای دوپاره اوس څنګه چا لس زره ګټلي چا شل زره ګټلي باجې دې سلام علیکم ته ماته بي شي جای تاسو جالي کاټونه را وړو
زه فرمان الله پریاد د کونړ ولایت د اسمر ولسوالۍ اوسېدونکو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا پیغام لرم چې په 13مه نیټه 10% قسمي نتایجو اعلان خبر ورکړو او بیا دغه نتایجو بهیر 13مه باندې بیان کړو. داسې وعدې په افغانانو کې ذهني تفکر رامنځته کوي.
محمد ایوب صدر یم جو زیان دی لاس سر سر په تماس کې ما د ټول رابرانو چې اړ یو کې اړ یو انتخابات وګټي لاغه سمې خواهش نه دی چې اوس کوي ورونو چې ائتلافي حکومت جوړ نه کوي ولی ائتلافي حکومت مخې به کړی سب حکومت هم داسې حکومت جوړ کړی او مستعفي په نامه د مشارکت ملي چې هغه مرسته سکول ته معلومه ده چې نتیجه ورنه کړه او که چې ائتلافي حکومت جوړ شي دا ائتلافي حکومت په شپږ میاشتو دوه فونه کې بیا به یو د بل سره وزي او یو به خارجه وزیر یو به صدر اعظم یو به دا باندې حکومت او سره وزي دا د افغانستان خلکو ته یو غټ بحران جوړي او غټ مشکل به جوړي.
اسد الله د چوری او نصوري د روزګان ولایت خبره کوم. ما د کرزي تاسو دا خوایې چې خپل شوقي دي پرې شو ول سم مسلمان سړي ته د افغانستان ماشي په لاس ورکړي د وطن او د ملت په وینه لاسونه می سره د چوری څخه پیغام پرېږدم.
محبت افغانستان کے ریاست جمہوری رئیس جمہور کاندید افغانستان کے راضی نو رئیس جمہور راضی انتقالی دور خانہ مجمع مختلف کمیشن میں دادا ہاغ رائے شفاف رائے ہاغ رائے سے خلق استعمال کر لیجیے اور پمین و محبت سر صندوقوں نے تھا اور رائے ور چلے گا متاسم افغانان سے خدا کا خاطر بانی بس سے درینی ملا سی جو شلو چلو کا افغانستان کی دو غور لندی بلی گی راگی افغانان دا خیو اتفاق دی مخدا فاکس من سر آوڑے دی چاگام دا تور داکلو کمی سن آوڑے دی تور سا افغانان پا اتفاق سر راو تلو خفل رای استعمال کرو گا.
عبدالرحیم فرید احمد دا کابل دی کندار پا خبری کن ما یو پیغام دی رو دا کندار پا سار کی دا انتخابات شروع سوی دی وقت خواری ولا کتا بیکار بیکار د خدای سب خدای سره علیا کلی چې وڅو کو زما شپه وا اولاد د ورور او اریان غلا وکو چې شي وکو خاره حکومت کارخانه نه جره ته جوړ کړل خدای په خدای یاري ان دا سی او غم او خیر ام شران سره په تماس کی دا په سی چې لري هغه ورور کلاش کاله د کاري کچل کالا سرمایه لري مشران لري مرشي شو کو چې شي د خورم غشي اوره په ولا او بل اخر ما شام اوره لرو نو څنګه وکو.
محمد سلیم نورانی نه بنایما د لغمان لخکلی خارنا سهر سوګوی راتون کې ولخمشر زمون رور دی ممکن دا هیله لرو چې په اول قدم کې افغانستان کې سوله او امنیت راولي او د مرور ورونو هیله لرو چې نور وسلې پر دمګه کې دي او په افغانستان کې د واقعي سولې لپاره هڅه وکړي.
حضرت الله رسول الله له خوت ورایت څخه مال انتخابات دې مشن څخه دا هیله ده چې د ګډوډې نور فری دی افغانستان لښتنه څو پر مخ باندې راوونکی او د خلک چې څنګه په شاو سره راځي چې وړي او دې شاو کې ګوته ونه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زمانم شه زمان ده زه دا د دې راوي ته دا پیغام پرې ده ما چې د رايو د انتخاباتو خپلواک کمیشن او د شکایتونو کمیشن دې مکمل ټول خپل د خلکو رائے صحیح په صحیح طریقې سره وچړي او د خلکو حق ونه خوري او د یو جمهور رئیس مونږ غواړو چې هغه لاسونه په وینو سره نه وي او په داخلي جنګونو کې ښکېل نه وي او افغانستان په رښتینی خدمتګار وي.
زه په خپل پته او د خپل نوم په نه ښودلو سره زما د ټول د حکومت چارواکو ته دا خبر دی او د افغانستان خلکو ته مې دا خبر دی چې الله پاک دې داسې جمهور کښېنوي داسې تریخ جمهور چې وطن کې امن او امنیت راولي. دا څه په شرمونو زموږ افغانستان په شرمونو وشرمېده په یو وطن یو ممالک یو وطن کې دغه شانې ګډوډي شنې نشته دي او زموږ په افغانستان کې ګډوډي شنې دي که پولیس هم په بد حال تکلیف سره مخ دي او که ډاکټر هم تکلیف سره مخ دي او که مامور هم تکلیف سره مخ دي الله پاک دې جمهور کې نه کنه چې یو قهرمان جمهور کینی چې د وطن کې امن امنیت راولي.
دا یو شی دی چې د انقلاب او د سپارښتنې د حمل په سختو شرایطو کې د ځورېدلې دولت پر اړیکه باندې چې دا اوس هم ځورول کېږي او ګوتې پرې کېږي که په اطراف او د هغو ته صرف نظر وکړي او وګوري خپلې په سترګه ورته وګوري او د اوسني شرایطو ته چې دوی په درغلۍ او تخدمکارۍ باندې مرغوب دي او تر اوسه پورې کار لا لاینحله پاتې دی. دا ټول د دوی پورې مربوط دي چې په اوله کې دوی باید داسې کار کړی وای چې د تقالب نه او هغه نمبرونه چې د دوی سره دغه دي دا باید مسرت شي. بر علاوه د دې نه دوی د پکتیا په رابطه چې مستقیماً والی په هغې د جیران کې موجود وو او تاسو ته یې دا هم شکایت کړی وو چې دا اشرف غني رای لرې کړي دي او په عوض باندې د هر کاندي چې د دوی سره مطوب وو هغه یې داخل کړي دي.
پکتیکا ولایت د جانخیلو له ولسوالۍ د کنځک له کلي څخه پیغام درته پرېږدم. زما پیغام دا دی چې د انتخاباتو محترم کمیسیون د انتخاباتو په نتایجو کې په خپله درغلي کوي. که چېرته دوی په صداقت د انتخاباتو نتیجې به داسې نه وي لکه څرنګه چې فعلا اعلانېږي. او زما په نظر باندې سبب د درغلي هم دا دی چې دوی خپلواک نه دي، هم دا د انتخاباتو د کمیشن کسان او په یوې ډلې پورې موږ ته تړلي خلک ښکارېږي. نو موږ له دوی نه دغه توقع تمنا لرو چې دوی په صداقت باندې کار وکړي او د یو چا په تړاو د یو چا په ملاتړ باندې دا نتایج اعلان نه کړي او د یو چا همکاري ونه کړي او د خلکو دغه رایې دوی محفوظ وساتي او هغې ته احترام وکړي. وسلام.
اوریدونکو د انتخاباتو په اړه خبرې کولې. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام دغه و. خدای پامان.